مشال رادیو د ساسو کوربا ګل ایاز هم ستړي مشه واخ د ګرمي 12 بجې شوې دي په خبرونه کې د پیښور بډبيري ماشوخیل سیمینا د وسلوالو لخوا د نه کسانو د تختونی او پدې ترس کې د خیبر جنسي په اکاخیلو کې د لټون عملیات د پاکستان په مهمو فیصلو کې د پښتانه سیاستوالو ونډه د افغان ولسمشر احمد کرزی پارلمان ته وینا د خیبر ایجنسی ډیگری کالج د زده کوونکو د غوښتنو په مومندو کې د کرکټ امن ټورنمنټ د انعقاد او د شل اوریزه نړیوال کپ لوبو په شمول یو شمېر دور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي امنیتي عسکرو د ماشوخیلو د تختول شو کسانو په اړه عملیات پیل کړی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د هیواد د امنیت لپاره امریکایي عسکرو ته ضرورت نه لري او د ملیزیا وزیر اعظم ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه د دوی لا درک جا سره څه پیښه مخې ته راغلي. د خبرونو تفصیل د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي امنیتي عسکرو د خیبر په اکاخیلو کې د ماشوخیلو سیمنا د تختول شو کسانو لپاره عملیات پیل کړی دي او په دغو کې پرون 50 مشکوک کسان نیولي هم دي. پولیټیکل چارواکي وایي په دغه وخت امنیتي عسکرو سره په نښتو کې یو وسوال هم وژل شوی او یو ماشومه ژوبل شوی ده. پرون نامعلومه وسوالو سناسن نه کسان د بډبیرې د ماشوخیلو سیمې نه تختولې دي. بلخوا په خیبر ایجنسی کې وسوالې ډلې لشکر اسلام ویلي د دغه پیښې سره څه تعلق نه لري. تیر ورځ د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق د پاکستان د داخله چارو له وزیر چودري نثار سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د عمل په اړه خبرې کړې دي. د مشال ریډیو د خبريال لمخې په دغه خبرو کې د طالبانو کمیټې حکومت ته د خبرو د بل پړاو او په دې لړ کې د روان پرمختګ په اړه تفصیل ورکړې دي. دغه کمیټې په روانه اونۍ کې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مشانو سره لیدلی او امکان دی په راتلونکو ورځو کې د حکومت او طالب مشانو ترمنځ نیخ پنیغه خبرې هم وشي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي دوی به د هیواد د خوندي ساتلو لپاره خپل کار سرته رسوي. هغه ویلي دوی د ورپېښو خطرو مقابله کولی شي. ایس پی آر په خپله ویبپاڼه کې لیکي جنرال راحیل دا خبرې د ګوجرانوالا په پوځي چوڼۍ کې پرون د خالی په ورځ یوې دستورې پر وخت کړې دي. افغان پارلمان ته په خپل اخیری وینا کې ولسمشر حامد کرزی وویل د افغانستان پوز امنیت پر ځای قبول شي نو ځکه امریکا دغه هیواد خپل ټول عسکر وستل شي. ولسمشر کرزی پارلمان ته پرون د خالی پورز وویل د افغانستان هوایی پوز لوړاندې نه د 93% برخو د حفاظت کار کوي او پر روان کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د ټول ملک ته امنیت ساتلو لپاره تیار دي. ولسمشر کرزی دا هم وویل د 13-12 کالو جنگ پر دوی بغیر د تشریح نافذ کړل شوی دی. حامد کرزی د دریم وار لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نشي ودرېدلی او د روانې میاشتې د انتخاباتو وروسته به خپل چوکۍ پرېږدي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړه چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. تیر ورځ ولسمشر کرزی پارلمان ته د وینا په وخت ځینو غړو له هغه دا هم وغوښتل په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې مخه دې هم ونیول شي. په دغه وخت ولسمشر کرزی ویل
غواړم بهرنیانو ته خپل پیغام څو ځلې تکرار کړم چې د هیواد راتلونکي ولسمشر باید د افغانستان د خلکو د نظر د آزادانه څرګندونې په نتیجه کې وټاکل سي. له همدې امله ټولو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د مداخلي عادت او تمایل لري خبرداری ورکوم چې د افغانستان په انتخاباتو کې د هر ډول مداخلې نه ډډه وکړي. دا به په خیر وي.
دا سرګندونې په داسې حال کې چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 3 اونۍ وخت پاتې دی. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ نړیواله شل اوریزه مقابله وشي. د T20 نړیوال کپ مقابله د نن نه د بنگلاديش په ډاکا کې پیلېږي. د پاکستان ټیم هم دغه مقابلو لپاره ډاکې ته رسیدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملیزیا وزیر اعظم نجیب رزاق پرون د خالی پورز ویلی د دوی د یو لاده رکشوی جاز د ګرځیدو تاسو معلومیږي چې ارادتن چا دغه جاز د ملیشیا غرب اړخته تاو کړی وی. وزیر اعظم نجیب په یو خبری کانفرنس کې وویل پلټون کو دا تصدیق را چې د دوی د پوز یو ریډار د غالوتکه MH370 ټریک کړې وه چې یوه اونۍ وړاندې د ملیزیا شرقي ساحل ته تر رسیدو وروسته رابطه پرې شوه. هغه وویل د دغه الوتکې د تختول کېدو د رپورټونو باوجود تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې دغه جهاز سره څه وشول. د یوکرین کرایمیا سیمه نن د اتوار په ورځ د ریفرنډم د لارې فیصله کوي چې روس سره شامل شي که نه. د تیر خالی په ورځ وروسته ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل هغه قرارداد رد کړ چې دغه ریفرنډم غیر قانوني دی. دیارلسو هیوادونو د دغه ریفرنډم په حق کې رای ورکړه، ولې ماسکو او چین یې مخالفت وکړ. بلخوا یوکرین وایي د روسي عسکرو د ګنشپ هلیکاپټرو په مرسته د کرایمیا د یو کلی کنټرول ترلاسه کړی دی. د کرایمیا نه بهر په سټرالکوف کې دا لومړی ځل دی چې په زرګونو روسي عسکرو د تیرې میاشتې په پای کې په دغه سیمه کنټرول لري. په دغو کې د څو ډزو او مرګ ژوبلې رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. د یوکرین عبوري ولسمشر ویلي هیواد یې د حملې یو رښتینی خطر لري. او بل خبر دا چې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي یو ځوان چې د رواني اونۍ په سر کې د تیرو ګرمیانو په مظاهرو کې ترجبل کېدو وروسته مړ شوی له ترهګر تنظیمونو سره یې تړاو لرلو. اردوغان پرون وویل دغه 14 کلن ځوان برکید الوان په جیب کې د اوسپنې ګولۍ او په لاس کې لینده لرله، مخ یې په یو رومال پټ کړی و چې د ترهګر تنظیمونو له ځان سره کړی و. د الوان د جنازې مراسم د چهارشنبې په ورځ په استنبول کې ترسره شول. دې مسلې تر جون میاشت وروسته یو ځل بیا د ترکی په سو خارونو کې مظاهرې پارلې وې. دا و د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا خبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د پیښور بډبیر سیمې ماشوخیل نه تختول شوی نه کسانو د راخوش کولو لپاره په اکاخیلو کې د لټون عملیات پیل کړی دي او 50 مشکوک کسان یې نیولی دي. د پاکستان حکومت په ترهګریز بریدونو کې د عام بولس وژنو ته سونه پام اړوي. کارپوه سعد محمد خان وایي د افغانستان ولسمشر بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. د کورمی اوسیدونکو شکایت کوي چې په کرایانو کې اضافي له وجې تک راتک کې ستونزې لري.
میوه روپی زیاتول په کور د لیټر په سر باندې دو یو کاس باندې 50 روپی کرایه فی کاس زیات کړه، نو دا ټول ګوډی ته حساب وکړي. ډېر غټ شای جوړیږي، عوامو سره ډېر غټ ظلم دی.
نن نړیوال شل اوریزه کپ کې افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ مقابله کیږي. دا لوبه د افغانستان د کرکټ لوبډلو لپاره څومره مهمه ده؟
یقینا چې نننۍ لوبه د بنگلاديش سره د افغانستان د ټیم لپاره ډیره مهمه ده. د افغانستان لپاره دغه لوبه دغه حساسیت لري لکه سیمی فاینل غونډه.
په مومندو کې د امن په نامه د کرکټ ټورنمنت حال به واوري.
هر سړی ذهني داسې بې چین شان دی اوس دوه کسان کېناستل هم لږه سخته ګڼله خلکو. نو بس موږ درې څلورو ملګرو ته چوکو دیره ده یو امن زموږ په دې علاقه کې قائم شوی دی. ټورنمنټ افتتاح وکړه.
نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د پیښور بډبیری سیمې ماشوخیل نه تختول شوی نه کسانو د راخوشي کولو لپاره د باړې په اکاخیلو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. ماشوخیل د خیبر ایجنسی باړې تحصیل سره لګیدلې سیمه ده. د چارواکو په وینا د لټون عملیاتو پر مهال یې 50 مشکوک کسان نیولی دي. بلخوا په خیبر ایجنسی کې د لشکر اسلام وسله والې ډلې ویان حضرت عمر وایي چې د بډبیری پیښې سره تعلق نه لري. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان په وینا تیر ماښام امنیتي ځواکونو د پیښور ماشوخیلو بډبیری سیمې نه تختول شو نه کسانو راخوشي کولو دپاره د پیښور ماشوخیلو سره لګیدلې د خیبر ایجنسی د باړې پاکاخیلو سیمه کې عملیات پیل کړل چې تر ماښام ناوخته پورې یې دوام لرلو. پولیټیکل چارواکي وایي چې تر اوسه امنیتي ځواکونو په باړه کې د دغو کسانو د تختولو په تور کې خواوشه 50 مشکوک کسان نیولې دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په مهال په باړه کې په مختلفو ځایونو کې وسلوالو سره د ډزو تبادله هم شوې ده چې په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی دی او نور شپږ یې جوبل کړي دي. او د دغو عملیاتو په مهال د اکاخیلو په ګډ ملنګ کلي کې یو ځایي ماشومه هم جوبل شوې ده. دوی وایي چې دغه د لټون عملیات یې د باړې په اکاخیلو کې د ګډ ملنګ میلوټ جازونو ګراوند او دې سره اړوند د سیمو کې ترسره کړي دي او تر دې دمه دغه تختول شوي کسان راخوشي نه کړای شول. خو بیا وسلوالو هم لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم چا د دغو کسانو د تختولو پړه په خپله غاړه اخیستې ده. بلخوا پرون د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند ویلي وو چې دوی د دغې پیښې سره څه تعلق نشته. یاد دې وي چې پرون د پیښور ماشوخیلو بډبې رسیمه کې ناڅرګنده وسلوالو یو پیک اپ ګاډی رایسار کړ او نه ځایي کسان یې ترې وتښتول چې تعلق یې فقیر آباد میره ماشوخیلو سیمې سره دی او تر دې دمه د دوی د تختولو کوم علت نه دی معلوم شوی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د وسلوالو طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیل حق پرون د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان سره ملاقات کړی دی. په ملاقات کې مولانا سمیل حق د طالبانو د استازو کمیټې له تیرې کې طالبان پاکستان سره په میرانشاه کې د شبې ملاقات په اړه تفصیلات ورکړل. نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د طالبانو کمیټې مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې تیر ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سره ملاقات وکړو چې په کې کمیټې د طالبانو شورا سره شوی ملاقات په حق له داخله وزیر ته بریفینګ ورکړو. د ملاقات په حق له طالبانو کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو کمیټې چودري نثار علي خان ته وویل چې طالبان په مذاکراتو کې مخلص دي او د هغه خلکو شناخت او احتساب کولو پوره کوششونه کوي چې د جنگبندۍ خلاف ورزي کوي. په دغه مهال چودري نثار د کمیټې کوششونه وستایل او د هر قسمه مرستو تسلۍ راکړه او ویل چې حکومت هم د ښه نیت نه د مذاکراتو کامیابۍ لپاره کوششونه کوي. مولانا یوسف شاه زیاته کړه،
سرکاری کمیٹی اور طالبان سیاسی سورا دا مسرانو دا ملاقات دا پارا زی پبارہ کی مشاورت شروع مختلف پبارہ کی خبر اور سلا طالبان سر مشاورت تو ان شاء اللہ بلا تحت میں شکل ورکو.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپو طاهر خان نه چکله مشال ریډیو او پختل چیو طرف ته د مذاکراتو خبري روان دي، نو بل پلو په ملک کې د ترهګری پیخي هم را مخه تکیږي. په داسې حالاتو کې په دزبندۍ عمل درآمد کول د چا ذمہواری ده او د مذاکراتو کامیابیدو څومره امکانات دي؟
پاکستان کې شکله معاهده شوی دي، خبري شوی دي، نو هغه ځکه ناکامه شوی دي چې اکثر ضمانتیان کوي نه وي. دا ډېره مهمه خبره ده که خبري کیږي او بیا په مستقبل کې سم معاهده کیږي، نو آیا دا غیب داسې ضمانتیان وی چې هغه عملی شي او آیا په هغه موافقه کې به داسې هر غاړه د پاکستان د ادارو شامل وي؟ بلخوا طالبانو کې هم اوس ډیر زیات ډلې مخې ته راغلي دي. طالبان وی چې زموږ سره تعلق نشته، نو دا ټول مشکل غوندې او مرحله ده که اوس په دې اړه باندې ډیر غور ونشو او مستقبل کې د یو ښه فیصلې لپاره اوس سوچ ونشو، نو که داسې معاهده هم شي کېدای شي داسې تشې خبرې پاتې شي.
یاد دې وي چې طالبانو رابطه کمیټې چې پکې پروفیسر ابراهیم، مولانا یوسف شاه او مولانا عبدالحی حقانی شامل وو، څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان ته تللی وو او د طالبانو شورا سره د ملاقات وروسته د تیرې جمعې په ورځ نوخار ته واپس راغلل.
اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کېږو. پښتانه سیاستوال وایي چې سره له دې چې پاکستان کې ترهګري تر ټولو ډیر پښتانه ځپلي، خو بیا یې هم د امن مذاکراتو او داسې نورو ډیر مهمو قومي مسلو کې نظر نه دی پختل شوی. دوی زیاتوي چې د پاکستان مرکزي حکمرانانو او فوج د پښتنو قربانو ته په درنه سترګه نه دی کتلی او د دوی د خوندي ساتلو لپاره پوره ګامونه نه اخلي. په دې موضوع زما همکار بشیر ګوخدار راپور جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو بهیر روان دی، وسلوال بریدونه لا هم نه دی ودرېدلي. ځینو سیاستوالو او څېړونکو پر دې مذاکراتو د بې باورۍ په ښودلو د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تېره ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل،
زموږ خوندا کوشش دی چې پوځي عملیات ونسي. سل ځله به مذاکرات وکړو خو د پوځي عملیاتو اجازه به ورنکو. په دې وروستیو کې چې پوځ کومې کاروایانې کړې دي، هغې کې بې ګناه خلک وژلي. یو طالب یې نه دی وژلی، کلي وران کړي، ښځې او ماشومان یې وژلي.
تیره میاشت چې کله تحریک طالبان پاکستان وویل دریش اف سی ځواکونه یې وژلي، د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو بمباری وکړي او په وینا یې ګڼ شمېر یې ووژل. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد وای، پوځ یوازې هغه وخت جوابي کاروایی کوي چې پر دوی حمله وشي او د ولسي وګړو پر وژنه غبرګون نه ښيي.
زما په خیال کې په سیویلین ټارګټ باندې وشي د بیا بل ناراض، او زما په خیال باندې د حکومت وزیر د اطلاعاتو هغه دا ویلي چې فوج باندې حمله راشي دغې به خپل رد عمل ښيي. بیا تپوس هغه نه دا کول پکار وو چې فوج باندې حمله راشي د هغه خپل حفاظت کوي، خو خپل حمله به هغې ته جواب ورکړي. د عام ولس کم دی بس کوي. دا خو یو غیر زموږ حکومت چې خپل خلک الله تعالی پر عام باندې پریشي دي. فوج باندې دا زما خیال دغه غولې چې تاسو پورې مذاکرات مخې تاسو خپل کاروایانه باندې
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو د پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای، تیر ورځ پېښور او کوټه کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته د حکومت خاموشي او د پوز کومي کاروای نه کولو مطلب دا دی چې پاکستان یوازې تر پنجاب پورې محدود دی.
ټول قبایل ته نه خدشا ده چې د لاهور بچولو لپاره حسینه قبایل چې کوم دی د طالبانو په حواله کې چې دغه تاسو دی سره ارڅ کوي، هر قسم شریعت په نافذ کوي، هر قسم سزا ورکوي. موږ دا تاسو ته حواله کړو خو چې تاسو په پنجاب کې او په لاهور کې کاروایانی ونه کړئ. موږ دا خبره بار بار کوو چې کوم چې موږ او وزیر اعظم چې دی دا داسې نه ښکاري چې دا د پاکستان وزیر اعظم دی، بلکې د کوم رویه چې د داسې نه داسې معلومیږي چې دا د پنجاب وزیر اعظم دی.
د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمن د سولې د مذاکراتو خبرې په داسې محال کېږي چې له قبایلي سیمو لکونه خلک د بیکوري ژوند تېری او خپلو سیمو ته نشي تللی. د عوامي نشتل ګوند یو مشر سنیټر افراسیاب خټک وایي، د مذاکراتو په اړه د قبایلو د استازو نه موجودیت او په دې لړ کې د هغوی د خوښې نه شاملولو معنا دا ده چې د پښتنو په سر سیاست کېږي.
دا ډېر یو عجیبه غونې صورتحال دی چې فاټه باره کې ټوله خبره روانه ده، مګر د فاټه د خلکو نه بغیر د هغې هېڅ شرکت او د هغې د مسلو پکې ذکر نشته. دا صدر تکرونه وکړي، وزیر اعظم تکرونه وکړي، چودري انصار اوږدو وازو نصیحتونه کوي ټول قومي اسمبلی کې، مګر یو ورځ هم په دې رڼا وانه چوله چې د فاټه خلکو ته چې کومې مسلې ورپېښې دي. هغه خلک چې په کورونو د اسمان مرغان نشو تېرې دي، نن خیمو کې در په در خبرې په سر پراته دي او څوک یې پاڼه ناړی ذکر یې نه راشي، دردونکي خبره دا ده.
افراسیاب خټک زیاتوي چې د امن له روانو مذاکراتو د کامیابی هیڅ امید نه لري، او په کار دا چې د دنیا د یو ذمہوار ریاست په حیث پاکستان د خپل ځان او سیمې د سولې لپاره د ترهګرۍ په وړاندې په خپل پالیسۍ له سره غور وکړي او د لړ کې دي د زړه له اخلاصه کوټلي ګامونه واخلي.
بشیر غواخو قدرمن بودم چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو. ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان ځینې سیاستوال لکه عمران خان او چودري نثار علي خان چې د ډرون حملو سخت مخالفت کوي، د هغې سیړنې وروستو به خپل دریځ څنګه سم وګرځوي چې پکې ویل شوي تیر کال په ډرون بریدونو کې عام خلکو ته هیڅ قسمه زیان نه دی رسیدلی. د دغه لیکنې نور تفصیل له فرخنده اسد نورو.
ډیلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي په پاکستان کې ډرون بریدونه یو تر ټولو زیاته لنجمنه خبره ده، او دا مسله سیاستوالو او ترهګرو د خپلو ایجنډو پر مخ بوتلو لپاره یو شان استعمال کړی ده. خو اوس د ملګرو ملتونو د څیړنې تر مخه په دغه بریدونو کې نه یوازې کمی راغلی، بلکې ولسي خلکو ته پکې هم ډیر لږ تاوان رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي د تیرو کلونو په نسبت اوس په پاکستان په ډرون حملو کې کمی راغلی. په 2010 کال کې 128 ډرون حمله شوې وې، او په 2013 کال کې یوازې 28 حمله شوې دي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تیر کال په ډرون حملو کې ولسي خلکو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. دغه څیړونکي وایي د دې ټولو معلوماتو وروسته موږ باید په دوو خبرو خوشاله شو. یو خو دا چې ډرون حمله تیر کال ډېرې لږې یعنی 28 شوې دي، او باید موږ ټول پر دې خبره ځان پوه کړو چې ډرون واقعي خپل اصلي هدف ته رسیږي. په افغانستان کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې ولس د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره ژوند کوي. په دغه حملو کې یوازې د طالبانو مشران او نور سیاستوال په نښه شوي دي، چې پکې د تحریک طالبان مشر حکیم الله محسود هم شامل دی چې د تیر کال په نومبر کې ووژل شو. ټیلی ټایمز لیکي د دغه څیړونکو تر مخه ډرون بیا د وسلوالو خلاف تر ټولو مؤثره وسله ده چې دوی پرې د مات سره مخامخ کېدلی شي. ډیلی ټایمز وایي دویمه دا چې زموږ سیاستوال او دښمنان باید دا خبره یاد وساتي چې ډرون بریدونو کې ولسي خلکو ته ډېر لږ زیان رسېدلی دی، او طالبان له چا سره چې پاکستان دا وخت مذاکرات کول غواړي د لومړۍ ورځنه ډرون حملې پر خپله لاره کې یو لوی خنډ ګڼي. او په څو سو وار یې دا ویلي هم دي چې دوی به تر هغې ترهګر بریدونه نه ودروي او تر هغې دغه خبرې نشي کامیابېدلی تر څو چې ډرون بریدونه نه وي ودرېدلی. او د حیرانتیا خبره دا ده چې په خپله خو هره ورځ ولسي خلک وژني، خو بیا په ډرون حملو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه هم خبرې خپروي. او دا شان زموږ سیاستوال لکه عمران خان او چودھری نثار هم دي، څوک چې د ډرون حملو سخت مخالفت کوي، او عمران خان خو بیا په دې مخالفت کې ډېر مخکې تللی. کله چې په هنګو کې په ډرون حمله کې د وسلوالو ځینې مشران ووژل شو، نو هغه د نیټو د رصد لارې بندې کړې، او اوس چې کله په دغه ډرون حملو کې ولسي خلکو ته د څه نقصان نه رسېدو رپورټونه مخې ته راغلل، نو عمران خان به خپل دریز اوس څنګه سم ګرځوي؟ هغه د طالبانو حمایتي دی، ځکه چې هغه د طالبانو د مشرانو پر وجنه سخته غوسه او خپګان څرګندوي، نه چې په ولسي خلکو او د دوی په وجنه خفه کیږي.
اوریدونکو، فرخند وزیر وا چې د ډیلی ټایمز د ورسپانې غټ ټکی تاسو ته وړاندې کول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړه چې د دې هیواد د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. په عین حال کې نوموړي چې ملي شورا کې یې وینا کوله، ځینو وکیلانو پرې غږ کړی چې په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې مخه هم ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې ورو.
په داس حال کې چې ځینې کاندیدان په راتلونکو انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې په اړه اندېښنه لري، ولسمشر حامد کرزی په بهرنیو هیوادونو غږ وکړ چې په دغو انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلی کرزی وویل دوی به په ټوله معنا هڅه وکړي دا انتخابات آزاد، شفاف او په امنیت کې وشي. خو هغه وویل ځینو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې عادت لري، په دې اړه خبرداري ورکوي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي.
غواړم بهرنیانو ته خپل پیغام څو ځلې تکرار کړم چې د هیواد راتلونکي ولسمشر باید د افغانستان د خلکو د نظر د آزادانه څرګندونې په نتیجه کې وټاکل سي. له همدې امله ټولو هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د مداخلي عادت او تمایل لري، خبرداري ورکوم چې د افغانستان په انتخاباتو کې د هر ډول مداخلې نه ډډه وکړي. دا به یې په خیر وي.
ښاغلی کرزی د کوم هیواد نوم وانخیست چې د ده په وینا د نورو په انتخاباتو کې د لاسوهنې عادت لري، خو هغه په خاطر دې په بیا بیا انتقاد کړی چې د 2009 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ځینو امریکایي چارواکو د نوموړي د کامیابۍ د مخنیوي هڅه کړې. امریکایي چارواکو تل ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د شفاف انتخاباتو پلویان دي او په ترسره کېدو کې به مرسته وکړي. ملي شورا ته د وینا په وخت کې کله چې ولسمشر بهرنیانو ته خبرداری ورکړ، د تالار لمنځه څو تنه وکیلانو غږ پورته کړ چې حکومت هم باید مداخله ونه کړي. ولسمشر وویل چې په حکومت کې خو اکثر کاندیدان خپل کسان لري. ښاغلی کرزی د جمهوری ریاست له کاندیدانو مننه وکړه چې تر اوسه پورې په خپلو کمپاینونو کې ملي یووالی په پام کې نیولی. بلخوا ځینې وکیلان وایي ولسمشر په انتخاباتو کې د احتمالي لاسوهنې له امله بهرنیانو ته خبرداری ورکړ، خو د جمهوری ریاست د نه لاسوهنې په اړه ډاډ ور نه کړ. ګل پاچا مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله دا ده چې خپل ځان تم باید متوجه شي چې ریاست جمهوری هم په دې ټاکنو کې مداخله ونه کړي او حکومت مداخله چې تر اوسه پورې خصوصا د دوی په د ولسمشر په ہدایت باندې یا د ولسمشر د ټیم په ہدایت باندې په ټاکنو کې مداخله کیږي، باید دغه باندې هم د ولستا خپل مسؤلیت ادا کړي وي، غوته اطمینان ورکړي وي چې په دې کې به هیڅ نوې مداخله نه د ټیم کوي نه بدای کوي نه به حکومت کوي.
تر دې مخکې د جمهوری ریاست جنو کاندیدانو هم اندېښنه خوده و چې جمهوری ریاست د یو کاندید په ګټه ځینې هڅې پیل کړي دي. خود اندېښنې په داس حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسون تل ویلي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته د لاسوهنې حق ورنکړي.
هردون کو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوګی رويټرز خبرې ایجنسی د افغان چارواکو له خولې لیکلي کوم افغان طالبان چې پاکستان له خپل جیلونو آزاد کړي هغوی د سولې په بهیر کې مرسته نه ده کړې. د دوی په وینا پاکستان د خلک افغان حکومت ته نه سپاري نو ځکه د سولې راوستلو لپاره داوی بې ځای دي. بشیر ګواخ د دې رپورټ غټ کې درته وای.
رويټرز خبري ایجنسی لیکلي چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د هغه افغان طالبانو سره یې ملاقات نه ده شوی چې پاکستان له خپلو جیلونو پریښې دي. پاکستان داوه کړی چې د افغانستان په غوښتنه یې شپږ څلوېښت افغان طالبان ورپریښي، خو افغان چارواکو رويټرز ته ویلي چې د دوی د بیا بیا مطالبې باوجود هم پاکستان اجازه نه ده ورکړې چې د سولې لپاره د خوشو شوو کسانو سره وویني. رويټرز خبري ایجنسی لیکلي چې پاکستان له 2012 کال راهیسې د افغان حکومت په غوښتنه ځینې هغه افغان طالب بندیان خوشې کول شروع کړي چې دوی سره په جیلونو کې وو. اسلام آباد وایي دا کاري د افغانستان د سولې د بهیر د ښه پرمختګ لپاره کړی، خو افغان چارواکي پر پاکستان تور لګوي چې د سولې راوستلو لپاره یې رښتینی ګامونه نه دي اخیستي او افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. د افغانستان د سولې د علي شورا یو غړي رويټرز خبري ایجنسی سویلي پاکستان باید پرې خودونکې افغان طالبان افغان چارواکو ته وسپاري. داغه په وینا کې چیرته داسې وشي نو افغان چارواکي به وکړی شي د طالب مشرانو ته ووایي چې د هغوی د ازادۍ لپاره یې له پاکستان سره خبرې کړې وي او اوس په کار ده چې د سولې لپاره حکومت سره شریک کار وکړي. دغه افغان چارواکي د نوم نه خودو په شرط رويټرز ته وړاندې ویلي چې د پاکستان له جیلونو آزاد شوو شپږ څلوېښت افغان طالب مشرانو یې پنځلسو سره د ځینو منځګړو له لارې اړیکې ټینګې کړې، خو نېغ په نېغه یې ورسره نه دي کتلي. دغه په وینا دا پنځلس او باقي ټول پرېښودل شوي طالبان لا هم پاکستان کې دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم ویلي چې دوی د افغان طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال ملا غنی برادر سره د افغان حکومت د استازو ملاقات کړی و. د هغې په خبره کې د شي نور پرېښودل شوي طالب بندیان افغان چارواکو سره لیدو کې دلچسپي نه لري. ملا غنی برادر و کاله مخکې کراچۍ کې نیول شوی و او افغان حکومت یې د سولې بهیر لپاره مهم بولي. پاکستان په 13 سپتمبر میاشت کې ویل چې ملا غنی برادر یې پریښي، خو افغان چارواکي وایي نوموړی لا هم نظربند دی او په خپله خوښه خبرې او ملاقاتونه نشي کولی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی د کورم ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې د گاډو کرایه دومره زیاتې شوې چې له وجې په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې لري. د دوی په خبره په خوا به سدی نه پیښور ته 350 روپۍ کرایه وه، خو اوس 400 روپۍ ته دا رسیدلې ده. دوی د حکومت نه غوښتنې هم لري چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د کورم ایجنسی اوسیدونکو وایي چې د گاډو کرایې دومره زیاتې شوې دي چې دوی له تګ راتګ ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره چې وړاندې به سدینه په خبر ته 350 روپۍ کرایه وه او اوس گاډي 400 روپۍ اخلي. یو ځایي اوسیدونکو مشال لډیو ته وویل چې د یو کس کرایه تر 500 روپۍ پورې زیاته شوله، نو په کار دي چې حکومت د دې پوښتنه وکړي.
په خبره پورې کوم مزال دی نو هغه کې 20-25 لیټر به زیات نه زیات پېټرول یو گاډی خوري، نو فرض کا یو لیټر کې یو روپۍ قیمت شو، نو یو روپۍ زیاتول په کور و د لیټر سر بنے دو یو کاس بنے 50 روپی کرایا فی کاس زیاد تکڑا نو دا ٹول گوڑی تزے سو وکی ڈیر غٹ شای جوڑی گی عوام سر ڈیر غٹ ظلم دے.
دا اپریل میاش پا 2013 کال کے سدینا پی خورتا کرایا چکلا 450 روپو تا اور سیدا نو پولیٹیکل انتظامی دا گاڑو مالکانو خلاف کاروائیو کڑا او دو دیلا پارا یوانیوی کرایا نامات جاری کڑا، خود گاڑو مالکانو دا دغی فیصلی پا خلاف احتجاج جو کڑو چی رستا بیا دا مذاکرات رستا پولیٹیکل انتظامی دا سدینا پی خورتا دا کرایا 350 روپے مقرر کڑا چی وس یو زلی بیا د گاڑو مالکانو لخوا دغه کرایا اوچت کړی شوی ده. ځای مشر ملک حاجی صوبت خان اورکزه موږ ته وویل چې کرایې دې دومره اوچت کړی شي چې غریب خلک برداشت کولی شي.
تیر شوی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ او د قومي مشرانو د پلانکو جوړونو په منځ کې یو معاهده وشوله چې 350 روپۍ کرایې به خصلی شي او چې کله زیاتیږي موږ په خپل منځ کې مشوره کوو غن آباد به د شي زیاته. اوس موږ نه پوهیږو چې څو ملي بغت سره دا غشای 350 نه 400 ته شول دا غریب خلق سر ډیر لو زیاته دی او د حکومت مو برداشت کوي شونه حکومت د مو خواسته و چې د کوریا د اول زیاتیږي ما ځکه څه تیل زیات نه دي شي او کبي زیاتیږي نو مایلج پیسې باندې زیات شي.
د کوزي کورم ایجنسی د انتظامی مشه چارواکي د مرستیال پولیټیکل ایجنټ فضل قادر له خوا د انکار وروسته موږ د فلاین کوچ گاړو د کمیټې صدر سلام دین سره خبرې وکړې. نو مشال ریډیو ته ویل چې د تیلو او د گاړو قیمت اسمان ته ختلې دي چې له وجې دوی کرایه هم زیاته کړې ده. غوښتنه کوي چې حکومت دې روانه ګرانې مخه ونیسي چې خپلو سیمو ته په تګ راتګ کې اسانه وي.
اوریدونکو تاسو د مشال لډیو خبرونې ته غوږ وخت د غرمې دولس نیم بجې شوې. د فرخند اسد نه د خبرونو لنډی سفر.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي امنیتي عسکرو د خیبر په کاخیلو کې د ماشوخیلو سیمینار د تختول شو کسانو لپاره عملیات پیل کړي او په دغو کې 13 شپه 50 مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي دوی به د هیواد د خوندي ساتلو لپاره خپل کار سرته رسوي. هغه ویل دوی د ورپېخو خطرو مقابله کولی شي. جنرال راحیل دا خبرې د ګوجرانوالا په پوځي چوڼه کې پرون د خالی پورز د یو دستوري پر وخت کړې دي. افغان پارلمان ته خپل اخیری کې ولسمشر حامد کرزی ول د افغانستان امنیتی ځواکونه امنیت پر ځای کول شي نو ځکه امریکا د دغه هیواد خپل ټول عسكر وستل شي. د افغانستان ولسمشر بهرنیو هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې د دې هیواد د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. د ملیزیا وزیر اعظم نجیب رزاق پرون د خالی پورز ویلي د دوی د یو لادر کشي وجاز د الوت تاسې معلوميږي چې ارادتن چا دغه جاز د ملیزیا غرب اڑخته تاو کړی وي. د یوکرین کرایمیا سیمه نن د اتوار په ورځ د ریفرندم د لارې فیصله کوي چې روس سره شامل شي کنه. د تیر خالی په ورځ روس ته ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل هغه قرارداد رد کړ چې دغه ریفرندم یې غیر قانوني ګرځولې. د یوکرین ابوري ولسمشر ویلي هیواد یې د حمله یو ریښتونی خطر لري. او د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي یو ځوان چې د رواني اونۍ په سر کې د تیرو ګرمیانو په مظاهرو کې تر جوبل کېدو وروسته مړ شو. له ترهګر تنظیمونو سره یې
فرخند اسد واچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان د قومي ورسپانو ته کتنه کړي او بیا ملي حمیرزاده نړیوال ورسنو ته کتنه کړي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د ملک نه د پولیو رنس ختمېده اوس د یو خوب پرنګ دی ځکه چې یو ورځ هم داسې نشته چې پکې د پولیو نوی کیس مخې ته نوی راغلی او د تازه رپورټونو تر مخه د قبایلي سیمې او کراچۍ نه نور دوه کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره د پولیو رنځورانو شمیره روان کال کې یو کم ډیر شته ورسېده. دې کې د 15 تعلق د قبایلي سیمو، درې د خیبر پښتونخوا او یو د کراچۍ سره دی. اداریه وایي اوس داسې حال کې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل روان دی او د دوانو غاړو یو بل سره د ناستې او شرطونو خبرې کیږي. په کار ده چې مذاکراتي ډلې او خصوصا د طالبانو کمیټي دا خبره هم راپورته کړي چې قبایلي سیمو کې او خاص کر میرانشاه او میرعلي کې د پولیو ساسکي ورکول یقیني کړي شي او د پولیو ډلو تحفظ وکړي شي. اداري اخیره کې وایي چې دا د ټولو خلکو ذمہواري جوړیږي او خاص کر د هغه خلکو چې طالبانو په اعتماد کړي او د خپل خواهی د مذاکراتي کمیټې غړي ټاکلي دي چې خپل بچي او راتلونکي نسل د پولیو پرنګ بيمارۍ نه خلاص کړي او په دې خطرناک رنس کابو ومومي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان خارجه مشیر او د برتانیې خارجه سیکرټری تر منځ لندن کې ملاقات شوې چې پکې په دواړو خیز مرستو او تعلقاتو خبرې وشوې او دې ته په وده ورکولو اتفاق وشو. اداریه وایي چې د پاکستان او برتانیې ډېرې نږدې اړیکې دي او برتانیا د تعلیم، صحت، معیشت او تجارت لړکې د پاکستان سره ډېرې مرستې کوي او ښکاره خبره ده چې پاکستان ته د جی ایس پی پلس عہده ورکولو کې هم د برتانیې لوی لاس دی او د ده په مرسته پاکستان د دې جوګه شو چې خپل مصنوعات یورپي کانډو ته ورسوي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم برتانیې نه یوازې خ په ډاګه د پاکستان ستاینه کړې، بلکې د دې د مخنیوي لپاره هم د پاکستان سره په هر جوړ مرستې کړې دي. اداري اخره کې وایي د دوه ملکونو ترمنځ د 2011 کال راسي مختلفو سانګو کې د مرستې لوزنامې موجود دي، خو په دغه لوزنامو د کار رفتار ډېر په مزه دي او شوي ملاقات کې د دې خبرې ژمنه هم وشوه چې 2015 کال پورې به دواړه خیزه تجارت 14 ارب پونډو ته ورسوي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې په موجودو لوزنامو د عمل درآمد رفتار تیز کړي شي او امکان دی راتلونکي ورځو کې وزیر اعظم نواز شریف هم د برتانیې سفر وکړي چې پکې به په دغه ټولو چارو خبرې کیږي او دې سره به دواړه خیزه تعلقاتو او مرستو ته نوې لارې ملو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رس پاڑا د جمعې په ورځ له پنجاب سره تعلق لرونکي جینې دمړی نه پاړه لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په ورسته کې ریاست او ټولنه دواړه پاتې راغلل. لومړی دا چې هغه په یو داسې هیواد کې لویه شوه چې له بده مرغه پکې د یو کس حفاظت د ریاست له لومړیتوب په فهرست کې ډېر وروسته راځي. همدغه وجه ده چې د روان کال د جنوري په 15 نیټه هغه د جنسي زیاتی ښکار شوه. ورځپاڼه لیکي د دغه هیواد په معاشه کې دا یو داسې موضوع دی چې اکثره په نښه شوي کسان پولیس ته خو پرېږده، کورنۍ ته هم نشي ویلی چې څه پرې تېر شو. خو د دغه 13 کلنې جینۍ عزم و چې د حمله کوونکو خلاف یې کیس درج کړ، خو د زیارت په ورځ مهم ملزم یو ځایي عدالت په ضمانت رها کړ. همدغه وخت و چې په دویم ځل د هغې مرسته ونه شوه او هغه میر هزار پولیس تاڼې ته د هغه تفتیشي پولیس افسر په وړاندې د احتجاج لپاره لاړه چې داسې ښکاري د هغه کس سره یې نرمي وکړه چا چې ورسره جنسي زیاتی کړې وه. د مرستې د نه ویدلو پس هغې په ځان تیل واچول او د سوځېدلو له امله یې د جمعې په ورځ په اسپتال کې سا ورکړه. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د جنسي تېری جرم ته کله هم سمه توجه نه ده ورکړل شوې او نه هم اولس ته داسې کوم قوي پیغام ورکړل شوی چې د ملزمانو سره به سخته کاروایی کیږي. له دې سربېره ټولنیزه رویه هم د ناموس په اړه داسې قسمه فکر ته وده ورکوي چې د جنسي جرمونو سره تعلق لري. بلخوا بروکینګز څېړنیزه اداره لیکي په افغانستان کې د اپریل پر 15 نیټه د کېدونکو انتخاباتو نه پس کېدی شي په اکثریتي ډول کوم کامیاب امیدوار مخې ته رانه شي چې په سپرلي او یا د اوړي په سر کې د دوو کامیابو کاندیدانو ترمنځ بیا مقابله وشي. د ادارې په خبره په افغانستان کې د لویو مسلو باوجود انتخاباتي کمپین تر اوسه ښه روان دی. په میډیا باندې ټولو امیدوارانو ته متوازن کوریج ورکړل شوی دی او تشدد هم تر محدود حده مخې ته راغلی دی. ټول صدارتي امیدواران په دې خبر دي چې هیواد یې اوس هم کمزوري او لږ وخت سره مخامخ دی او د 2014 وروسته په هیواد کې د امریکا او نیټو د موجودیت ملاتړي دي. اداره وړاندیزونه ورکوي چې ورسره افغان صدارتي انتخابات د معیار سره سم د منلو وړ کېدی شي او افغانان یې د هدفونو په توګه ټاکلی شي. لومړی دا چې میډیا ته پکار ده چې همدغه شان متوازن او په منصفانه ډول د ټولو صدارتي انتخاباتو کمپین خپروي او دې ته ځای ورنه کړي چې جمهوري پروسه د یو سو واکوختونکو له لاسه ګډوډه شي چې پر بل امیدوار برتري ترلاسه کول غواړي. دویم دا چې د 2009 د صدارتي او د 2010 د پارلماني انتخاباتو په پرتله باید اوسنی ټول ټاکنې د ووټ اچونکو شمیر او د درغلو د مخنیوي په برخه کې خوالی وښایي. اداره وایي درېیمه مهمه خبره دا ده چې د افغانستان خپلواکه کمیشن چې دا ځل د بهرنیو هیوادونو غړي نه لري باید دا ځل هم له کوم سیاسي اثر پرته خپل کار ته دوام ورکړي او د حکومت لخوا د مداخلت بغیر غیر قانوني ووټ اچونکي له ووټ اچونې نه بهر کړي. بروکینګز څېړنیزه اداره په دې لړ کې د افغانستان د مدني ټولنې او د سیاسي ګوندونو فعال رول مهم ګڼي. څلورم دا چې کامیاب صدارتي امیدوار باید له نوې جذبې سره نوې حکومت جوړ او پر مخ بوزي او د حامد کرزي نه زده کړه وکړي چې همیشه یو داسې پارلمان چلولی چې د بېلابېلو نسلونو غړي پکې موجود دي. په اخره کې دا چې راتلونکي ولسمشر باید چې د مرستې ویش او د ریاستي واک او انصاف په سم ډول استعمال وکړي. اداره وایي د دې لپاره باید هغه په درغلو کې د ککړو چارواکو له دندې د لرې کولو کلکه ژمنتیا ولري.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340
او په 15300 صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو په پیښور او شاوخوا سیمو کې میش رجسٹر اغوانټ کارډوالو ته به یو این ایچ سی آر د راتلونکي د ګل ورځینه د زاړه پی او آر کارډونو په بدل کې نوي کارډونه ورکولو لړۍ پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبري الله کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر به د سفران وزارت په مرسته د پیښور او خواوشا سیمو کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو ته به د روانې میاشتې 18 نیټې یعنی د راتلونکي ګل د ورځې نه پی او آر کارډونه ورکول شروع کړي. د یاد شوی ادارې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته ویل چې رجسٹرډ افغان کډوالو ته به نوی پی او آر کارډونه د پخوانی کارډونو په بدل کې ورکړی کیږي او د یوې کورنۍ مشر کولی شي چې متعلقه سینټر ته ولاړ شي او د زړو کارډونو په بدل کې د خپل فامیل نوی کارډونه راوړي. نوموړي زیاته کړه چې پېښور کې به یو سینټر پرانستلی شي او دې سینټر نه به هغه افغان کډوال کارډونه ترلاسه کولی شي چا چې په 2010 کال کې د پېښور سینټر نه کارډونه ترلاسه کړي وو، او هغه کډوال چې په 2010 کال کې د ملک په نورو برخو کې جوړو سینټرو نه کارډونه ترلاسه کړي وو نو هغوی دې متعلقه سیمو کې جوړو سینټرو ته ولاړ شي او خپل کارډونه دې ترلاسه کړي.
پېښور سینټر چې هغه په 2010 مارچ باندې به ان شاء الله شروع کیږي. موبایل یونټ نشته په شهر کې، دننه به یو سینټر جوړیږي او هغه ایڈریسونه به د سموار د ورځې په اخبار کې ان شاء الله شایع شي. دا سینټر طریقه کار دی چې یوه هفته به د خلکو کارونه وکړي او یوه هفته به پېښور کې یا په شهر کې شاوخوا کې روزي د خلکو پی او آر کارونه باندې وکړي. ډېر ژر به ان شاء الله موږ دا لیست جاري کړو چې په کومه هفته به د کمپ کیمپ خلک ته پکار ده چې ورشي. په کومه ورځ د کیمپ غواړي په هغه ورځ به د پېښور شاوخوا خلکو کارونه نه نوي کوي. چې کوم د شاس د مهاجرینو
په پېښور کې میشت یو افغان کډوال محمد جاوید وایي چې پی او آر کارډ موده یې پوره شوې وه او پولیسو به تنګولو. اوس د نوي کارډ په ترلاسه کولو به دا ستونزه تر ډېره حده کمه شي. سفران وزارت وایي چې په پاکستان کې د 14 لکو نه زیات رجسٹرډ او د 10 لکو نه زیات غیر رجسٹرډ افغان کډوال میشت دي. مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته به هم پی او آر کارډونه ورکوي، نو په جواب کې نوموړي وایي
دا نوې رجسٹریشن نه وي. د غیر رجسٹر شوي افغانانو لپاره پاکستان حکومت د آی او ایم سره ډسکشن روان دی او هغه سره هغه به یو مختلف پروجیکټ پلان کوي چې په کوم کې هغه افغانان نه چې آلریډي د نادرا سره رجسٹر دي، بلکې هغه افغانان چې په غیر قانوني طور پاکستان کې اوسېږي هغه به رجسٹر کوي او د هغه د واپس افغانستان تک د پاره به بندوبست کول کیږي.
دنیا اسلم خان زیاته کړه چې رجسٹرډ افغان کډوال د خپل کارډونو په حق له معلومات ترلاسه کول غواړي چې د کوم سینټر نه یې ترلاسه کولی شي، نو د خپل پخوانی پی او آر کارډ نمبر د موبایل میسج د لارې په 7000 یعنی په 2000 ولیږي، نو ورته به په جوابي پیغام کې وویل شي چې کارډ د کوم مرکز نه ترلاسه کولی شي.
اوریدونکو، د پېښور جنگی مالا نه یوازې په خیبر پختونخوا بلکې افغانستان د پاره د کتابونو او پوسټرو چاپ کولو لوی مرکز ګڼل کیږي. خو دغه ځای کاروباریان وای چې دا ځل د انتخاباتو د پاره د پخوا په نسبت کار ډیر کم شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
دا پېښور جنگی مالا نه صرف خیبر پختونخوا بلکې افغانستان لپاره د کتابونو او پوسټرو چاپ کولو لوی ځای دی. خو دا جنگی مالې د چاپ کاروباریان وایي چې د مخکې په نسبت د افغانستان راتلونکو ټاکنو لپاره دوی ته دا ځل ډیر لږ کار ملو شوی دی، او د دې لوی وجه په افغانستان کې د پرنټینګ مشینان او د دې کارکوونکو موجودګي ده. گاونډي هیواد افغانستان کې د اپریل په 15 نیټه د ولسمشری او ولایتي شورې لپاره ټاکنې کیدونکې دي، او دا پېښور په جنگی محله کې هر دویم د چاپ دکان او پرنټینګ پریس کې په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو پوسټرې چاپ کیږي. خو بیا د دغه بازار د دکاندارانو د اتحادیې یو ذمہ دار میاکې سرچا وایي چې د مخکې په نسبت د دوی کاروبار په اوړو کې د مالګې برابر دی.
نور کله بعد افغانستان الیکشن چې زموږ پریس برادری به ډیره زیاته وته خوشاله وه، ډیر زیات کار به د کروڑونو روپو کار به، مطلب دا چې یو کسب د لکونو روپو کارونه کول، ټیکرې به وي، پوسټرې به وي، فلیکسې به وي. هغې نه پس بیا مطلب دا چې مختلف افغانستان والا خلک چې کوم ډیر عمل شو او هغوی دا کار زده کړو.
دا پېښور د جنگی مالې د چاپ یو دکاندار وایي چې افغانستان کې د چاپ مشینان او د دې کارکونکي اوس د مخکې په نسبت زیات شوي دي، او دا پېښور په ځای اوس د چاپ کار زیات تر په کابل، کندهار او جلال آباد کې کیږي. خو بیا یو دکاندار وایي چې د پولې هغه اړخ افغانان چې کله د تورخم په لار پېښور ته راځي، نو ځای په ځای پولیس او نور حکومتي چارواکي تنګوي.
زادي زورامان خبرې کوم، پیراډایز پرنټر ده، او دلته خالي د جلال آباد کسان راځي، هغه په سلو روپۍ کې سلور نه چې کم کار وي هغه لږ کار راځي. راضی لکه زیات ناراضی وجه دار چلته پبن لګولې دې نه را پری دې خو تا او دې خو پولیس عالم لګ تنگول را غستی دي خلک تنگای را تنگای دو دغه دوجی
دغه دونه دا چې د پیښور جنگی مالک کاروباریان دغه خبره هم کوي چې پیښور کې د خراب امنیتی وضع په سبب د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو او د افغانستان خلک اوس د پیښور په ځای خپل سیمو کې د چاپ کار کوي
د مشال ترڅنګ وسې هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو
اور دغه خبر ایجنسی د سرکاري ډیګري کالج د کون کې وای چې د کالج بس یې اوس ناکار شوې دي او د سفر قابل نه دي چې لامل دوی او د کالج استادان ډیر ستوند سره مخامخ شوې دي په دې اړه د غز تکون کې دا هم وای چې د سیمینه منتخب شوی نمائندگان ورسره وادیم کړی دي خو تر اوسه پورې سرته نه دي رسولي نور تفصيل د سیمینه د مارشال رادیو خبري الله کوي
د خیبر جنسی ډیګری کالج زده کوونکي وای چې د دوی کالج ته په 1904 ویایم کې یو بس ورکړای شوې ده چې اوس د استعمال قابل نه دی او هر وخت خراب وي او د کالج استادان او زده کوونکي پکې سفر نشي کولای په دې حق له د یاد کالج د 14 جمعات یو زده کوونکی مصدق شاه مشال ریډیو ثوای
دا په 1974 کې د کالج ته را لګل شوې ده مخ کې به خلک کتل راتله لګه جام نه بم کې خلک راتله اوس دومره ناکاره شو دی چې دوه پرزجات او د چکو مداري پیر کګیم نه مهرباني دا وکا مونږه ایمینه تم دا خواسته مونږه مونږ سره وعده کړو وا لګه مونږ ورغلی وعده کړی تاسو له مونږه نوې بسر کو خو څه خبرو چې مونږ سره هیڅ مرسته و نه کړه سټډنټان ډیر زیات دي مونږ لګه توجه راکا او دا بس مونږ له نوې کدن نه ویرین کارم دی کې او لګه مت
او د خیبر ډیګری کالج یو بلز د کون کې پښتونيار په دې حق لا وویل
مونږ د چنن بس مسله راغله دا بس مونږ سره بار بار د خپل بس مطالبه کوم موږ له هیڅ کوم غور نه راکې مت اس په لمن دا بس وګوره دا موږ ټور د موږ سره 150 160 کسانې موږ سره دا بس حالت دي د غزا پور چې موږ راوسته کار نم راوسته د کیم راوسته موږ بار بار دا مطالبه کړې چې موږ له بس نو کړې
د خیبر جنسی ډیګری کالج د بس په حق له مشکله د یاد سیمې نه د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي شاجي ګل پر دې سره رابطه وکړه نو دوی وویل
اوزو دا بس ریپلیس کم او د بدلا کې نوې بس ورکم ده بسونو چې به مې دوه کالجونو سره کړی دي جمرو د لاندې کوتل دواړو ته او دواړو ته به ان شاء الله نوی بسونه ورکوم
یا د دیوی چې په لوړ گیسمه کې جوړ د خیبر جنسی په ډیګری کالج کې خوښه 1500 د کونکي سبق وای او دوی د چارواکو نه غوښتنه کوي چې باید دغه بس ته ورته بدل کړی شي او نورې سانتیا وې د هم ورکړل شي
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د کرکټ شل اوریزا نړیوال کپ نن په بنگلاديش کې پیلېږي په لومړی ورځ باندې د مقابلې تر سره کیږي دا کوالیفاینګ راوند دی لومړی لوبابا د افغانستان او د کوربا بنگلاديش لوبډلو ترمنځ کیږي نور تفصيل اسلام آباد د مشال ریډیو خبري الله کوي
د شلو شلو ورونو یا ٹی ٹوینٹی کرکٹ نړیوال کپ د اتوار د ورځې نه بنگلاديش کې شروع کیږي نړیوال کپ کې په اول ځل شپاړس لوبډلې برخه اخلي چې پکې اته د وړاندې نه دویمه مرحله کې دي او دا په دوه برخو کې ویشل شوې دي او کوالیفاینګ راوند کې افغانستان بنگلاديش نیپال هانګ کانګ هالند متحده عرب امارات زیمبابوي او آیرلند شامل دي د کوم نه چې با دوه لوبډلې دویمه مرحله لپاره کوالیفای کوي دغه لړکې د اتوار په ورځ د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لومبې لوب کیږي دا شان په پاکستان خپل لومبې میچ په 28 مارچ د هندستان خلاف لوبوي پاکستان کې د کرکټ مینوال د لوبډلې نه ډېر امیدونه لري بعضی کسانو مشال ریډیو سره خبرو کې خپل تاثرات څه داسې بیان کړل
خپل ټیم نه ډېر غټ امید لري لکه څنګه چې دا اوس د ایشیا کپ شو په دې کې زموږ ټیم ډېر ښه پرفارمنس وکړ لکه انډیا نه میچ وکړ ټولو بنگلاديش نه او سریلانکا سره هم مقابله وکړ اوس موږ دا امید دي چې زموږ د کلاډین چې کومه فټ دي د خدای پاک فټ کی او خاص کر افریدی او د انور کلاډین داسې چې دوی دوباره خپل دغه پرفارمنس واپس راوړي او خو گیم وکي
خو کرکټ پوها د پاکستانی لوبډلې په حق لاس سره نظر لري په دغه اړمو د خبريال او کرکټ ډومېسټک لوبغاړي عبدالغفار نه تاسو کو نه دوی چې پاکستان لبا د لوب په هر سانګه کې زیات مهنت کول وی دی زیاتوي
ایشیا
ایشیا کپ کې د پاکستان فیلډینګ کو کومه کارکردګي خودلی ځانو د هغه لقبل دی او ډیر زیات په دباو کې دی. بل طرف نو کومه وګورو د وکټ کیپینګ شوبه چې پاکستان سره ده نو هغه هم ډیر زیات په دباو کې ښکاری. د بل طرف نه د پاکستان چې بیټینګ لاین کوم ټاپ آرډر دی نو په هغه کې هم ډیر زیات پریشر وی. لکه څنګه دی مشهور دی چې یاره د پاکستان لوبډله یو مضبوطه لوبډله ده خو ډیره بے اعتبار ده. نو کو هغه جملې ته وګورې نو د محنت او خود اعتمادۍ نه علاوه بدی ډیر زیات د ناکامۍ سره مخ
دی. یادونه ده چې پنځم ټی 20 نړیوال کپ په 14 مارچ نه تر 15 اپریل پورې بنگلاديش کې لوبيږي. د دې وړاندې شوې سلورم نړیوال کپ ویسټ انډیز ګټلې دي او دا شان با ویسټ انډیز د خپل اعزاز دفاع کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال شل اوریزم مقابله کیږي. دغه لوبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې کیږي. نننې لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ سالم مسالې دغه پښتنه د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر شهزاده مسعود څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
یقینا چې نننې لوبه د بنگلاديش سره د افغانستان د ټیم لپاره ډیره مهمه لوبه ده. دا ځکه چې بنگلاديش تاسو پیژنئ چې یو فول ممبر ده. که څه هم موږ په اصلي لوبه کې د دې ته ماتې ورکړې ده خو دوی هم خاصه مدد یې لپاره نیولې ده. ځکه چې زموږ په ګروپ کې افغانستان او بنگلاديش دواړه ختمې دي. اما بنگلاديش فول ممبر ده نو د افغانستان لپاره دغه لوبه دغه حساسیت لري لکه سیمی فاینل غونډه.
آیا افغانستان دغه لوبه په دې خاطر کوي چې ای ګروپ ته لاره پیدا کړي؟
یقینا یعنی بنگلاديش په ماتګي سره به د موږ ټیم وکولای شي چې دومره ورته لاره پیدا کړي. ځکه وروسته بیا نیپال او هنګ کانګ دي چې موږ ټیم وکولای شي په غوښته سره خېلو به ترسره.
په دغه سیمه مسابقو کې مسعود صاحب تیز بالرانو ته زیات اړتیا لیدل کیږي. ویل کیږي چې حمید حسن لا هم په ځنګانی کې ستونزه لري. بل کوم ځای ناشته دی د حمید حسن په افغان ټیم کې؟
خاکته هم موږ په بلران لرو لیکن بیا هم هغه د حمید حسن څخه خو مشکل ده چې پوره به شي. اما د هغه په پوینټ کې موږ آفتاب عالم هم لګلی ده. آفتاب عالم هم د تنکۍ ځوانانو څخه ده او تکړه پاس بلر ده. په بلن کې موږ الحمدلله د کوم خاص تشویش نه لرو.
مسعود صاحب کله ناکله انتقاد کیږي چې افغان ټیم کله ناکله په بالنګ کې کله کله ډیر کمزوري وي، کله په فیلډینګ کې او کله هم په بیټینګ کې. دغه نوی روزونکي چې تاسو نیولی دی چې څه وخت وروسته به کار پیلوي، دا په دې برخه کې څومره همکاري وکړي د افغان ټیم سره؟
یقینا دغه نوی کوچ افغانستان ته راځي په راتلونکي میاشت کې. دغه ښه کوچ ده او د دې سره به نه یوازې دا چې زموږ ملي ټیم ته به هم بعض اوقات کې روزنه ورکړي، بلکې د موږ دغه لاندې ټیمونه چې هغه ای ټیم ده او نولس کلنو ټیم ده او داخلي نورو لوبډلې دي، د هغوی دپاره به هم دغه ډېر مقدار تمام شي. د دې په راتګ سره به انشاءالله تعالی چې زموږ په فیلډینګ او بالنګ او خصوصا په بیټینګ کې چې موږ اوس هم متاسفانه چې لږ څه نیمګړتیاوې لرو، که څه هم کوچ ورته نیولی ده د بیټینګ په عرصه کې هم، نو د دې په راتګ سره به انشاءالله تعالی زموږ په درېو وړو برخو کې ځوانان ډېر ښه وروزل شي.
بله، تاسو د ځوانانو یادونه وکړه. په دې وروستیو مسابقو کې په افغان ټیم کې دغه تنکی زلمیان هم زیات وځلیدل چې ځینې د نونس کلونو د ټیم غړي وه. په دې خاطر چې دغه کسان یا دغه تنکی ځوانان ملي ټیم ته لار پیدا کړي، څه پروګرامونه سنجول سوي دي؟
دغه تنکی ځوانان خصوصا نونس کلونو ټیم او ای ټیم باندې او خصوصا په داخلي کرکټ باندې د کرکټ بورډ ادارې خاصه توجه ده او زه امیدوارم چې په وخت زمان سره د موږ دغه ځوانه لوبډله چې نونس کلنه ده او ای ټیم ده په دې باندې ډېر خاص تمرکز وکړو. دغه کوچ هم چې اوس د دوی لپاره نیولی ده چې د استرالیا ده، دا به خاص توجه د دغه ځوانانو او د داخلي ټیمونو خواته توجه به.
دا افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشهور چې د مشال راډیو همکار سالم احمد صالح سره مرکه کول.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي.
دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د کوزا مومن ایجنسی په میچنی سیمه کې د امن اوس پرلی موسم ته د هر کلی لپاره آل کادوکور امن کرکټ تورنمنت په نامه لوب جوړ شوی ده. په دې لوبو کې د پیښور 400 او د مومن ایجنسی دیشتو لوبډلو برخه اخیستې ده. نور تفصیل لسمینه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د کوز محمود ایجنسی په میچنۍ پرچاوي سیمه کې د پیښور 400 او د محمود ایجنسی ځوانانو لپاره د آل کادو کور امن کرکټ تورنمنت په نوم لوبا جوړه کړې شوې ده چې دغه لوبي جوړونکو ارګنایزر ناصر خان وایي چې د ټولو لوی مقصد د امن او بیا سپرلی موسم ته هر کال یو
محمود ایجنسی په کوز علاقه کې دا د امن یو ثبوت دی چې موږ دلته کې د کرکټ یو تورنمنت انعقاد وکړو. نو زه خپل ځان د خپل ټیم د کادو کور کرکټ کلب کیپټن یم او د کیپټن سره سره یو خو بیټسمین او یو خو بالر
اسرات خان د رنگینی غونډۍ اوسیدونکو ځوان دی او په دې لوبه کې برخه اخیستې. هغه وویل چې کله هم د خپل علاقې نه بهر د نورو سیمو ځوانانو سره لوبې کوي نو ډېر خوشحالهږي.
هر سړی ذهني داسې بې چینه شان دی چې دوه کسان کې ناستل هم لږه سخته ګڼله خلکو. نو بس موږ درې څلور ملګرو سوچو کو چې یاره دا یو امن زموږ په علاقه کې قائم شوی دی او دا مطلب ډېره د خوشحالۍ خبره ده او موږ د دې ټورنمنټ افتتاح وکړل او جوړم یعنې چې ډېر ټیمونه ورګیسه واخیسته نو ډېره معلومیږي چې د علاقه کې امن او خوشحالي ده ډېره زیاته.
محمد هم د کادو کور نو سیدون کې دی او هغه هم په دې ټورنمنټ کې برخه اخیسته. هغه په کرکټ کې کوم قسم لوبغاړی دی؟
یره جی زه خپل ځانی بیټنګ کوم او بیټنګ کې په هغه ځبان نه لکا او زم بیټنګ خپل ځانی چې په کم ځبان نه لکا دا کم بل او سکور ډیر زیات پاتې نو په هغه ځبان نه بیټنګ کوم کنه. یره جی موږ ته ډیر زیات خوشحالي کوم خو چې خو موږ ته ټول مردا ټورنمنټ جوړي او ټول مردونه د ملک کم دی دا تیل په ځبان نه ګولی ګلزار وی.
بختروان چې په سرکاري سکول کې استاد دی هم د دې ټورنمنټ برخه ده. هغه سره مو خبرې وکړې.
امتحانونه هم چې ستاسو په بوس کې زیات تر امتحانونه ختم شوي دي نو اوس په حال موجوده حالات کې لکه تفریح او یو انټرټینمنت د عام خلکو ته هم موږ د تفریح په تور باندې ټورنمنټ ملاقات کړی دی چې خلکو ته ناڅلا څه فائدہ ورسیږي چې سپورت وګوري دنیا وګوري حالات وګوري چې کرکټ زمونږ میچنه کې مطلب دی ډېر په هاي لیول باندې چې ډېر
او د دې لوبي جوړونکي د ارګنایزر ناصر خان په وینا چې په دې لوبه کې لږو زیات ډیر شو ټیمونو چې تعلق د محمود ایجنسی 400 او د پیښور سره دی برخه اخیستې ده.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی لوس خبره ده اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
هو ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې مو اوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې روان خبرونه خلک رپورت ته ساسي پام را ګرځوم. په سواد کې د سیلګری صنعت ته وده ورکولو په خاطر سیدو شریف کې د ټنګ ټکور یو دستور شوی. په دې دستور کې د پښتو ژبې مشهور سندرغاړو برخه هم اخستې ده. دغه موسیقي پروګرام ته د مشال رادیو خبريال هم ورغلی وو او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
په سواد کې د سیلګری صنعت پرمختګ لپاره روانې میلې په لړ کې سیدو شریف ودودیا حال کې د موسیقي لوی شو اوشوا چې پکې یو شمیر سندرغړو نیغ په نیغه سندرې وړاندې کړې. دغه پروګرام کوربه علي رحمان وو چې د خپل شعرونو په وینا یې سندرغړي را بلل. پا پروگرام ته یو شمیر زی او د مرګ دور برخو څخه خلق راغلی او داسې هلې ځلې ډېرې خوښې کړې چې پکې یو زی تن سلمان په دغه اړه وایي.
ما ته خو پته نه وه چې داسې رڼاګانې به یو زه خو حیران شوم چې رالم چې دومره موده بس او په اول ځل مې دومره خوشحالي او دومره ښکلی ماحول ولیدو او داسې پروګرامونه پکار دي. خو د دې پروګرامونو سره او د سواد د صحت لپاره یو خبره به وي چې په دې لارو کې دا چیک پوسټ او دې سیزونو کې لږ نرمي شي نو د دې سره به خلک نور هم سواد ته راځي.
د موسیقۍ شو په مقاد د ودودیا حال خوا کې د خوراک څخه سټالونه هم لګیدلو چې په یخ موسم کې راغلي میلمنو د ګرمو ګرمو خوراکونو څخه خوندونه واغستل. د موسیقۍ دغه پروګرام په اړه باز تنانو مشال ریډیو ته وویل:
زمان هم ډاکټر ادنان د زور مردان نه راغلی یم د سواد کې کوم سنوخست یو اناونس شو نو داسې سره کې موږ درالو سیر لا ډېر زیات موږ خوشاله شو او زموږ سفر څومره تکاوټ ته اغلې شو. زمان هم عبید الرحمن دی زه د سیکنډ ایئر میډیکل سټوډنټ د سیدو میډیکل کالج نه راغلی یم. ډېر زبردست او ډېر مزیدار پروگرام دی اور مله پکار دي چې نور داسن پروگرامونه چې پای کې عام سیویل نظم انټری اسانی سر ورکول داس پروگرامونه د مقدمه منعقد کړی شي لکه چې دي کوم ګورو دي اکثر خلک چې کوم دي هغه سپیشل او خاص خلک دي عوام خلک لکه پکې انټری ډېر په مشکله باندې اوسه. زه آرمی دا درخواست کوم کارمی والی یو که سیویل انجو تقط ایڈمنسٹریشنی نگاه چرتن داخشن سا پروگرام ارگانیس کوی نام خلکو لیپا که فری انٹری ورطا ورکلی.
سیدو شریف و دودیا حال که جوڑ کرشوی دا موسیقی دا بندار که دا ناروی استیا حکومتونو استازو بشمول دا پاکستان فوز آلا چارواکو او زلی انتظامی مشارانو هم گردون اکڑو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل.